باید بس حرکت وکي چې هغه د خلکو مایوسی به ترپورته سي په افده سي چې به ته یو د ابل په مقابل کې دریږي یا بل د ابل په مقابل کې دریږي لکه څنګه چې اوس د خلکو مفکوره هم داسې جوړه سوې ده چې خلک وایي شاید داسې بیا کېدلی شي چې په افغانستان کې به نور هم دربدري راشي.
د طالبانو په واکمنۍ کې د جهیش المسلمین د ډلې د مشر سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. اوس به هم راشو د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په قندوز کې د فوټبال د ټیمونو ترمنځ لوبو ته چې په اړه راپور اجمل آریان را لېږلی دی.
په کندز کې د سولې نړیوالې ورځ په مناسبت د کرکټ 50 ټیمونو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. په کندز کې د یونما دفتر همدارنګه یو شمېر مدني ټولنو او د شمال ختیځ زون د کرکټ بورډ لخوا د سولې نړیوالې ورځ په مناسبت د دې ولایت د مرکز او شپږو ولسوالیو 50 ټیمونو ترمنځ 15 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د شمال ختیځ زون د کرکټ مسؤول ډاکټر نورعالم فرید ازادۍ راډیو ته وویل د دغه جشنواري هدف دا ده چې تر څو د هیوادوالو ترمنځ نور د نفرت او جنګ لمن راټول شي.
ځپل مرګ دی ځوانان د جنگ تنگ دي. زمونږ هم د ځوانانو په مسولیت کې زمونږ د کرکټ لوبډله او همدارنګه د کرکټ اداره غواړي تر څو په افغانستان کې یو دایمي صلح راشي او ټول ځوانان صلح ته نیاز لري. نو موږ د ځوانانو د وړو د معرفت ځوانانو نه شروع کړل او دوی د لپاره یو داسې جشنواره په لاره واچوله تر څو زمونږ آینده نسل نور د معرفت په خوا باندې او همدارنګه د ورزش سره مینه پیدا کړي او نور د دغه جنگ او د جګړو نه نور نفرت پیدا کړي.
هغه زیاته کړه چې اوس مهال په کندز کې څه باندې 200 د کرکټ ټیمونه موجود دي چې په دې ورستوي کلونه کې ډېرې خلاص راوړنې هم درلودلې.
موږ په کندز ولایت کې په معرف کې 50 ټیمونه لرو. همدارنګه تقریبا تر 200 لوبډلو پورې زموږ ټیمونو رجستریشن رسیدلی دی. د کرکټ تقریبا دا 15 ورځې موږ دوام لري. پیل به ان شاء الله هم د سی په خو مراسمو کې موږ دلته تر سره.
په همدې حال کې د چهاردرې ولسوالۍ د کرکټ مشر حافظ الله کاکړ وايي افغانان نور له جنگ څخه نفرت لري. همدارنګه ټول خلک د سولې او ټیک او تګیدی او دا شانته سیالي نور هم دی والی او رور ولې فزار امسته کولای شي.
واقعا د ځوانانو پروش کې ډیر مهم رول لري. مختلف ځوانان د تشویقیږي او د یو دبل سره په مینو محبت باندې مثلا د راځي د دوی نور د سره دوی شوق پیدا کیږي او د ورزش سره چې دا د سفیر صلح مجور توای نو په غدا ډیر مهم رول لري د ځوانانو په روش کې.
بلې خواته د قلیزال ولسوالۍ د کرکټ ټیم یو تن لوبغاړی د دې سیالیو په اړه داسې وایي.
کرکټ لوبه کو د دې لپاره چې د ځوانانو صحت لپاره ډیر ښه ده او دویم خبر دا ده چې نن تاسو درس دلته منګو تاسو راټول شوي چې یو د ټینس تورنمنت شروع شوی د قندوز په ولایت کې. نو منګ هم دې لپاره دلته راغلو چې هغه کې اشتراک وکړو.
ځوانان په هیواد کې د سولې او ثبات پر اوستو کې ډیر مهم رول لوبولی شي.
بلې له قندوز مو راپور اوریده چې هلته د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځلو یا درنښت په مناسبت د کرکټ د ټیمونو ترمنځ مسابقه پیل شوې ده. په دې اړه به د سولې د پروسې په اړه به د خلکو ځینې غږونه هم واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز الدین پیرزاده یم د لغمان اوسیدونکو د خرغیو د ولسوالۍ. په افغانستان کې تاسو معلومات ده چې مطلب تقریبا د درې لسیزو نه جنگ روان ده. ډېر زیات خلک پکې طرفات شول. ډېر زیات ستونزې روانې دي. دې کې د موږ تاسو ژمنتیا په خلکو کې نشته ده. لکه د موږ تاسو که حکومت وګورو یا که مخالفین وګورو دوی د سولې لپاره ژمنتیا نه لري. نو قرباني پکې عام خلک دي. عام خلک پکې وژل کیږي. مکاتب ورانېږي. اقتصادي مشکلات پکې زیات پیدا شوي دي او ټول عام خلک زیانمن کیږي. طرفات د موږ ټول نه زیات دي.
زمانم حبیب الله مقبل دی. په میلیاردونه ډالر پیسې افغانستان ته راغلي خو له غلط منیجمنت یا غلط مدیریت له وجې او د سیاسي ارادې د نشتون له وجې دغه پیسې ضایع شوې دي. نو تر اوسه سوله نه ده راغلی. موږ غوښتنه د دوی نه ده چې دوی باید په دې مورد جدي اقدامات وکړي.
رازو د خبرونه پای شي بوته. نوریاس نوری لازینو کارپوهانو سره ګرځې میز جوړ کړی دی او د دوړو کاندیدانو ترمنځ د شې موافقتنامه او په اړه لدی ورسته چې څنګه به بهرن ختمي یا بهرن ته به پایتکه کې خودل کیږي په دې اړه په دغه به ګرځې میز کې ورسره بحث کړي. زموږ استاد دی خدای پامانی خو ګرځې میز مهیروي.
د ولسمشری د دوړو کاندیدانو اشرف غنی احمد زی او عبد الله عبد الله ترمن د ملي او والدې حکومت د جوړولو موافقه لاسلیک شو. د موضوع د چړلو لپاره له کابل د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی را سره دی او د غرض د سیمهیز مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال دوړو ته خبرونه ته هرکلی وایو. نن یو ډیره اساس ورځ هم ده. نن په نړۍ کې د سولې نړیواله ورځ منځل کیږي او دغه نننی موافقه کې عملی شي د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې په سولې ایز ډول وک لیو ولسمشر څخه بل ولسمشر ته انتقالیږي. تاسو څومره خوشبین یاست دغه موافقه ته؟
خبره خو اصلا چې لدیر انتظار ورسته د انتخاباتو هغه انتخاباتو چې غنه یو ولسمشر ته بل ولسمشر ته دیونه بلته په سوله ایزه توګه باید قدرت انتقال شوی وای. خو دوام راوند ته لاړل بیا هم مشکلات وو او یو خوا اصلا نتایج نه منل چې تقلبات دي هغه نړیوال پکې شامل شول او بیا هم د یو مرحلې نه وروسته بیا هم په هغه شمېرونه هم قناعت نه کېدله. بالاخره دا شرط ایښودل شو د یو کاندید د خوا چې باید موافقه د آینده قدرت دپاره دوی ته چې څه صلاحیتونه ورکول کېږي مخکې امضا شي او پس له هغې نتایج اعلان شي. نو همدا کار اوس عملي شو.
بله،
وګورو چې په دې موافقتنامه کې محتویات په کوم اړخو باندې ترخی او څه شیان سره نیمایی کړي دي یا تقسیم کړي دي.
بله،
په هر صورت که نتایج د کمیسیون د خوا اعلان شي واضح خبره ده. تخنیکي لحاظ نه توقع هم همدا ده. خلکو رایه ورکړې ده په ډېرو مشکلاتو ټول افغانستان کې حاضر شوي دي. صندوق تر شا دوی باید وپوهېږي چې څوک وړونکی دی، چا زمونږه ډېرې رایې وړي دي او څوک لومړی درجه مسئول دی ملت ته او آینده رهبری په غاړه لري. خبره دا ده چې دا 50-50 تقسیم خبره ده. دا د رئیس جمهور د اساسي قانون په چوکاټ کې صلاحیت لري چې د بهبود د امورو د پاره یا کمیسیون وټاکي یا یو پوست ایجاد کړي چې هغه ته وظایف وسپاري چې هغه په ښه توګه ورسره اجرا شي او مرسته ورسره وشي. اما دا که صلاحیتونه د رئیس جمهور په خپله د موافقه ښیي چې خلاف د متن د اساسي قانون د تقسیم کړي، دا خلاف د اساسي قانون یو عمل ګڼل کېږي او خصوصا دا چې نوم ملي وحدت حکومت ایښودل شوی په آینده کې او دا صرف د دوه ګروپو ترمنځ اشخاص رد و بدل شي او آینده حکومت جوړ کړي، نو بیا دا ملي وحدت
خبرې وکړو. لیوال صاحب، دغه مراسم خو ډیر لنډ نیول شوی و، دواړو کاندیدانو هم ویناوې ونه کړلې. ولسمشر کرزی هم د ملي یووالي د حکومت د موافقې محتوا په اړه څه ونه ویل چې په دې محتوا کې څه درته راغلي دي. که چیرې دا په دومره لنډو مراسمو سره دغه موافقه لاسلیک کیږي، تاسو فکر کوئ چې د انتخاباتو نتیجه به هم همداسې ګونګه پاتې شي او آیا لازمه نه وه چې دغومره ناندریو او دغومره منډو ترډو وروسته چې د افغانستان خلک ډیر ستړي شوي وو کاندیدانو یو دوه کلمې خبرې کړې وای؟
فکر کوم چې د دوی له خبرو نه مهمه ده د موافقتنامې متن دی، ځکه چې خلک منتظر دي چې په دې متن کې څه ویل شوي دي. البته دې کې هم شک نشته چې د دې متن د محتوا په اړه په یو شمېر خواله رسنیو او آنلاین ویبپاڼو کې څه نشر شوی دی. یو خدا معلومه نه ده چې اوس دا کټ پټ هماغه متن دی چې دوی په امضا کړی ده. او دوهمه خبره دا ده چې دا څومره بدله شوې ده او یا هم حقیقي متن دی که نه دی. په درې ټکي د خلکو دپاره ډېر مهم و په دې موافقتنامه کې چې خلکو د هغه په اړه اندېښنه درلوده. اول دا چې د دې دپاره چې په راتلونکي کې په ډیموکراسي باندې د افغانستان د خلکو اعتماد له منځه لاړ نه شي او انتخابات لا هم خپل ارزښت په راتلونکو سیاسي پروسو کې وساتي، دا هر ډول حکومت چې جوړیږي باید خپل مشروعیت د انتخاباتو څخه واخلي. لا هم اندېښنه دا ده چې آیا راتلونکی حکومت به خپل مشروعیت د انتخاباتو څخه واخلي او یا هم خدای مکړه له کوم سیاسي تفاهم څخه چې دا به د ډیموکراسۍ او د انتخاباتو دپاره په افغانستان کې چې لا سم په خپل پخو نه درېدلی او مرګونه گزاروي او نور به خلک په دې پروسو باندې خپل اعتماد له لاسه ورکړي، ځکه چې خلک به فکر کوي چې هسې هم حکومتونه د تفاهم او د یو انحصاري ترجدید پر اساس رامنځته کیږي، نو د دوی سهم د حکومتونو په جوړولو کې کمزورې دی. دوهم ویره چې له خلکو سره ده هغه د قدرت د ویش میکانیزمونه دي، په چوس خو پکیلای شي په کرخو کې په دغه موافقتنامه کې راغلي دي، اما مهمه مسله د حکومت دوام دی چې آیا د راتلونکو لانجو د پیښولو مخنیوی په دې تفاهم نامه کې له حقوقي پلاوه سنجول شوی دی که نه دی سنجول شوی، چې خدای مکړه دغه ډول تقابل هغه هم د واک ځواک د ویش پر بنسټ په راتلونکي کې د حکومت د پښو له غورځولو لامل نه شي، ځکه چې دغسې یو حالت د افغانستان په اساسي قانون کې او د افغانستان د نظام په تعریف کې نه دی پیشبینی شوی او خلک له دې سره اوس نوي مخامخ کیږي. دریمه خبره دا ده چې دغه دوه ټیمونه به څومره دې ته حاضر وي چې له دغه تیرو ټولو ناندریو څخه تیر شي او د افغانستان ګټې په محور کې راولي او یو د بل سره د مومد همکار او څنګ په څنګ کار له برکته افغانستان ته ګټه ورسوي. دغه ټولې اندېښنې له خلکو سره شته دی، نو د دې لپاره زه فکر کوم چې د دواړو کاندیدانو له ویناو څخه مهمه اوس دا ده چې خلکو ته د دوو اساسي مسئلو په اړه د همدې تفاهمنامې د متن پر بنسټ اعتماد ورکړلی شي، باور ورکړلی.
صفای صاحب، دغه مسله ډېره ځنډېدلې وه او خلک ډېر ستړي کړي وو. دواړو کاندیدانو مخکې د انتخاباتي منډو تړلونه هم د ملي یووالي پر حکومت تاکید کړی، ویل چې دوی وخت ورسیږي د ملي یووالي او حکومت به رامنځته کړي او کارونه به هم د ولتیاو پر اساس ویشل شي. کچیر اوس دواړه کاندیدان دغه سی یو موافقه د ملي یووالي د حکومت جوړوي، د په حقیقت کې همغه د دوی په پخواني ژمنو عمل کېدل نه دي، فرق څه ده؟
ډېر مهرباني خبره ده چې د ملي یووالي حکومت باید تعریف شي او تاریخ پیدای په ډیرو لاندو او مختصرو الفاظو کې کوي چې د ټول ولسمه هغه اشخاص هغه ګروپونه هغه خوځښتونو نمائندگان چې ارزو ده خدمت وطن لپاره او خلکو لپاره او همداسې مرامونه لري، کله دغهونه هغه ورزيده خلک پروفیشنل او مسلکی خلک یې د مختلفو قومونو د وطن راوصل شي او غوی ته د لیاقت په اساس موقف ورکړل شي ترڅو رښتیا هم خدمتو کې نو کېدای شي چې ملي وحدت حکومت ته نږدې شو او دا چې خلک په عمومي صورت سره استقبال کې دا امضا او موافقت دې دواړو معنا دا ده چې دوی ډېر ستړي شوي وو، ډېر پرمختګونه بند شوي وو د اقتصادي لحاظ هم او خلک حتی په دوه پښو تېښتې ته ناست وو چې که دوی سره جوړ نه شي نو وضع به څنګه شي او څنګه به وکړو. نو که هغسې ملي وحدت حکومت دواړو خواوو پرې توافق وکړي چې که څوک بهر پاتې دي د دې دواړو نه او مخالفین هم حتی دي، بیا نو کېدای شي چې ووایو چې ملي وحدت حکومت راغلی، مګر که دا ملي وحدت حکومت څوکۍ تقسیمولو د قدرت تقسیم وي د دوه ګروپونو دوه انتخاباتي رقیبانو په منځ کې د هغه چا په منځ کې چې دوی سره علنان تر اوسه پورې ولاړ دي چې دا تېرو حکومتو کې دا دیارلس کلونه هم وو همدا اوس هم دوی دي په حکومت کې، نو فکر کوم چې په عمل کې به پلي کول د قانون او کار کولو خدمت کولو کې هم خلکو ته په دعوو بوخت وي او مشکلاتو سره به دچار وي.
بلې صفای صاحب مننه. لیوال صاحب، نړیوال په تیره بیا لویدیز مشران په دې ټینګار کوي چې د افغانستان د اوسنۍ لانجې څخه د وتلو یوازینۍ لار دا ده چې د ملي یووالي یو حکومت رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم ډېره هڅه وکړه او دغه موافقه د ده په منځګړیتوب رامنځته شوه. د بن له موافقو وروسته دغه اساس په همدې شکل ایښودل شوی چې حکومتونه باید حکومت او قدرت باید د ډلو ترمنځ وویشل شي. دیارلس کاله موږ دغه مزل وکړه په افغانستان کې د ډیموکراتیک نظام د جوړولو لپاره هلې ځلې مخته ولاړې. دیارلس کاله وروسته نن بیا هم حکومت ویشل کیږي. آیا دا د کرزی د حکومت میراث دی هغه چې د هم په کراتو کراتو ترې سټکاو چې دا یو مصلحتي نظام دی او دا کار نه ورکوي؟ آیا وروسته به موږ کوم بیو پیو بل بڼه راتلونکی حکومت وینو او که بیا به هم همدغه د ولسمشر کرزی د حکومت سلسله وي؟
له بده مرغه د افغانستان بین المللي شریکانو او دوستانو یا له افغانستان څخه سم پیژند او شناخت نه درلود او یا غوښتل چې یو معیوب او د دوی تر اغیز لاندې حکومت په افغانستان کې وي. موږ د بن شوم میراث یو دا درلود چې هم زمان نړۍ غوښتل چې هم په افغانستان کې ډیموکراسي پلی کړي او هم د ډیموکراسي ضد عناصر او عوامل د نن په قدرت کې ساتل. د ډیموکراسي ضد عوامل او عناصر دومره پیاوړي وو چې هېڅکله ډیموکراسي د دوی له انحصاري برخورد له لاسه په سیاست کې دوه فرضیې دي. ځینې بحرانونه د ډیموکراسۍ مخنیوي کوي. اول باید بحران او کړکیچ او عوامل له منځه لاړ شي د ډیموکراسۍ د پلي کېدو لپاره هڅه وشي، او که د ډیموکراسۍ نشت د بحران عامل وي نو بیا نو باید ډیموکراسۍ راوستل شي چې بحران له منځه لاړ شي. په افغانستان کې ستونزه هغه لومړنۍ وه. دلته یو شمیر قدرتمندو ټوپکوالو موجودیت د ډیموکراسۍ د تعمین مخنی ولا د قانون د پلي کېدو مخنی ولا تیر ډیر لس کاله یو شمیر داسې عناصر ډلې او افراد په افغانستان کې موجود وو چې تر قانونه فوق او تر قانونه لوړ وو. همدوی د ډیموکراسۍ د ټینګښت مخنی ولا قانون ماتاوه او د دوی موجودیت هم زمان هم د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره او هم انحصاري ځواک واک دوی ته ورکول دا د دې لامل شوه چې دا د اوس ډیموکراسۍ او ځل بیا ماته شوه او افغانستان په هماغه صفر نقطې ته ور وګرځېد لکه په 2001 کې چې وو. له بده مرغه البته د یو شمېر پرمختګونو د باوجود چې موږ یې لرو او باید سترګې پرې پټې نه شي، خبره دا ده چې که اوس هم موږ د ډیموکراسۍ ضد عناصر او هم زمان د ډیموکراسۍ د ټینګښت دواړه هڅې په یو وخت کې او په یو ځای کې او په یو چوکاټ کې کوو، دا به یو ځل بیا موږ د شکست سره مخامخ کړي. زه نه غواړم چې همدا اوس چې خلک خوشحاله دي دوی ته بد تصویر ورکم. البته دغه پرمختګ پرې اوبریده د لمانځلو وړ دی او لږ تر لږه د دفتن دپاره چې د کړکېچو او د جګړې او د وینې تویولو مخه ونیوله دې ته باید سړی خوشحاله اوسي. مګر که غواړو بنیادي فکر وکړو د افغانستان دپاره د یو ښه نظام، اول خو باید پیاوړي سراسري ګوندونه افغانستان کې رامنځته شي. هغه د خپل په اصطلاح د سیاسي ادبیاتو د تعریف سره سم داسې قدرتمند ګوندونه چې د ډیموکراسۍ ضد عناصرو ځای ونیولی شي او زمینه هغه ته د جنګي ډلو د جنګي تنظیمونو ځای باید سیاسي ګوندونه ونیسي چې دغه انحصار د دوی ختم شي او ډیموکراسي تأمین شي. اوس اساسي پوښتنه د راتلونکي نظام دپاره دا ده او د افغانستان د خلکو دپاره چې یا یو مصلحتي او کوشیر شوی او په اصطلاح د بهرنیو په لاس ګنډل شوی حکومت ومني او یا هم د یو واقعي رښتینی ډیموکراتیک نظام لپاره هلې ځلې وکړي. په دې کې له بده مرغه یو برخه لویه برخه ملامتیا او تقصیر زموږ د نړیوالو همکارانو دی چې یا نه غواړي یو قوي ملي حاکمیت په افغانستان کې رامنځته شي او یا هم نه پوهېږي چې څنګه د افغانستان د ټولنې او د افغانستان د حالاتو څخه سم شناخت نه لري. په هر صورت خو لبنه مرغه نتیجه د دوی د همکاري په ګټه
ده. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صفای له تاسو نه مننه. د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال له تاسو نه هم یو دنیا مننه چې په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ او د ولسمشر د دواړو کاندیدانو ترمنځ د موافقې په اړه مو له اوریدونکو سره خپل نظر څرګند کړ. هغه موافقه چې له مخې په افغانستان کې د ملي یووالي یو حکومت جوړیږي.
سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل است. با برنامه خبر